بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چه بخون که او مهربان ده او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنی. او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالي ورځ یا شنبه د 1400 لومړۍ هجري لمریز کال د لندې د میاشتې 15مه نېټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د جمادی الاول له لومړۍ او د 2020 میلادي کال د نومبر له 16مې نېټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره لرو، چې د ترکیې ته د پاکستان د لومړي وزیر د سفر او د دوه اړخیزو د اړیکو د لوړتیا په باب ده. بیا هم د تلپاتې وږمې نومې لړۍ نننۍ برخه در اورو. ورپسې هم د ایران او افغانستان د ځینو مطبوعاتو ته د کتنې پروګرام هم لرو. ورپسې هم د مستضعفینو د بسیجی ځواک د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی مطلب هم دراورو، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې pastoday.com/internet ایډرس هم در سره نوٹ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4:00 وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود وفرمایل، زموږ اصلي مبارزه او جګړه له نړیوال استکبار سره ده. پاکستان او ترکیه په خپلو کې سره ملګرتیاوي لا پراخوي. طالبان وایي واک ته پر رسیدا سره له ګاونډیانو سره د افغانستان تجارت لا زیات شوی دی. او د سوریې ولسمشر وویل د سوریې او ایران اړیکې نه شلیدونی دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شان دمې وروسته د اسلامي انقلاب معظم لارښود نن سهار د بسیج د اونۍ په مناسبت د امام خمیني په امامبړۍ کې د زیات شمېر بسیجیانو په شتون کې په خپلې وینا کې ټینګار وکړ، تاسو بسیجیان اوس او په راتلونکي کې مخاطب یاست. بسیج یوازې د پوځي ډګر لپاره نه دی، بسیج باید د دین د علم او مادي علومو په ډګر کې هم فعال شتون ولري. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی زیاته کړه، لویدیځي آسیا سیمه د تیرو انرژي او د طبي سرچینو مرکز او د غراز د ختیځ او لویدیځ ارتباطي څلور لار ده، او په همدې اساس جالي او غاصب سیونستي رژیم په دغه سیمه کې راپنځول شوی. څو لویدیځ په لویدیځي آسیا سیمه کې د سرچینو د نغرلو او د جنگ جګړو او فتنې د رامنځته کولو لپاره یو مرکز ولرل شي. دوی همدارس په دې خبرې په ټینګار سره چې د لویدیځي آسیا په ستراتیژي کې سیمه کې تر ټولو حساسه برخه ایران دی وویل. په همدې اساس په پیل کې انګریزانو او ورپسې امریکایانو په ایران کې د تالی څټو د پاللو لپاره پانګونې کړي څو بشپړ سلطه ولرل شي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی دغه راز وویل، اول وای د یورانیم 20% په خول ودروي، وروسته بیا 15% په خول ودرول غواړي، بیا هم ټول اټمي صنعت، ورپسې بیا اساسي قانون بدلیدا، د پلو ترشا محبوس کېدل، د ایران تش لاسه کول، او بیا هم د دفاعي صنایعو د چوټي کولو غوښتنه کوي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود ټینګار وکړ، له امریکا سره مذاکرات هیڅ یو مسله نه حل کوي، او یوازې په درستو اساسي مسلو کې د کلنګ ورکولو او له درستو سرو کرخو څخه د تیرېدا په بڼه کې ده، چې امریکا د یو بل په حلوي دوران په څیر له هیواد سره هیڅ کار نه لري. دوی دغه راز ټینګار وکړ، دوهمه نړیواله اټمي موافقه یعنی ایران خپل سیمه شتون بشپړ پریږدي، او دریمه نړیواله اټومي موافقه یعنی ایران ژمن شي چې د توغندوی او ډرونز په څیر هیڅ ډول مهمه او ستراتیژیکه وسله تولید نه کړي څو د یرغلګرو په مقابل کې تشلاسي ووسی. د اسلامي انقلاب ستر لارښود امریکایانو هغه پلان ته په اشاره سره چې کابو 15 کاله مخکې د دغه هیواد مشهورو شخصیتونو په وسیله اشوا شو وویل، د دوی پلان دا و چې د عراق، سوریه، لبنان، لیبیا، سوډان او سومالیا شپږ هیوادونه نسکور شي څو په نهایت کې په سیمه کې د ایران ستراتیژیک ژوروالی او دوام له منځه لاړ شي او د هیواد په کمزور کې دا سره په نهایت کې د ایران اسلامي جمهوري نظام هم نسکور شي. د اسلامي انقلاب موظم لارښود په خپل وینا کې وفرمایل، د علم او تحقیق په چاپیریال کې بسیج کارندواله درلوده هم په کرونی بحران کې او هم په غیر کرونی پیښو کې زموږ اټومي پوهان هم بسیجیان دي. حضرت آیت الله ولزما سید علی خامنه‌ای هم دار زیاته کړه، بسیج خلکو ته د بې تظاهره خدمت کلتور دی، بسیج له توقع او تمې پرته د مجاهدت فرهنګ دی او دغه فرهنګ باید په علمي ډګرونو کې هم وغوړیږي او خپلې وړتیاوې نندارې ته وړاندې کړي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود همداراز بسیج د ایران د ملت د عظمت بلګا او د هیواد داخلي کارنده ځواک بللې او ټینګار یې کړی. بسیج د اسلامي انقلاب او د اسلامي جمهوري نظام د دوستانو لپاره د امید او اعتماد او د اسلامي نظام د دښمنانو بدغواړو او کینه لرونکو لپاره د ویره او وحشت سیمبول دی. د ایران د اسلامي جمهوري نظام او انقلاب د حرکت د مرکز په توګه په ایران کې د بسیجي تفکر بریالیتوب د سیمې د نورو ملتونو لپاره په بلګې بدل شوی دی او په عراق او سوریه کې د ولسی ځواک جوړیدا او له ترهګرۍ سره د دغو دواړو هیوادونو د پوځونو د برخلیک جوړونکو بریالیتوبونو په ترلاسه کولو کې ونډه له بسیجي تفکر اخیستل شوی ده. د اسلامي انقلاب موظم لارښود په دغې کتنې کې چې د بسیج د ورځې په مناسبت د درست هیواد بسیجیانو په غونډه کې په ژوندۍ بڼه خپرېدا، په فرصت د ګواښونو بدلول د حضرت امام خمینی خدای ورکړې ملکات وبلل او دغه راضي وویل، د دې په ځای چې د ځینو هیوادونو له دړکو او ګواښونو وویریږو باید په هیواد کې د 40 میلیونی بسیجي ځواک په جوړولو سره په عملي ډګر کې ګام پورته کړو. د اسلامي انقلاب ستر لارښود همداراز په هر ډول شرایطو کې ناامیدي بشپړ ډول له ناامیدۍ بشپړ ډډه کول د بسیجي فرهنګ یوه مهمه ځانګړنه وبلله او دغه راضي وویل، د روشن فکرۍ د ځینو څرګندونو په اپوټه په بسیج کې نسلي تشه هیڅ وجود نه لري او اوسنی بسیج ځوانان سره له دې چې اربخا د امام او مقدسه دفاعي نه ده لیدلې خو د 16 لسیزې د مبارزانو په څیر په همهغې روحیې سره کار، زیار او جهاد په ډګر کې موجود دي. حضرت آیت الله ولزما سید علی خامنه‌ای همدارس په اسلامي نړۍ کې د بسیجي تفکر دوام د بسیج یو بل برکت وبل او دغه راز ټینګار وکړ. د خداوند متعال په برکت سره د اروخا د امام دغه یادګار نن سبا په هیواد او اسلامي نړۍ کې فعال دی او په راتلونکي کې به هم په خپل قدرت سره باقی پاتې وي او نتیجې به یې لیدل کیږي. دوی همدارس په دوام کې د اسلامي نړۍ په بلوا او سره د مقابلې او له اوسنیو مسلو ور اخوا وبلل شو. نن په درست ایران کې د ولس له مختلفو پرګنو بسیجي ځواک بیلابیل یونټونو د دستورو په جوړولو سره یو ځل بیا له اسلامي ایران څخه د هر اړخیزې دفاع او د اسلامي جمهوري نظام د پرمختګ د لارې د دوام لپاره خپل چمتووالی نندارې ته وړاندې کړ او هم د اسلامي انقلاب له ایډیالونو سره یې بیعت نه وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت اربخاد لارښود حضرت امام خمینی په فرمان د نومبر په 4 نیټه د مستضعفانو بسیجي ځواک جوړ او د ولس له پراخ هرکلی سره مخامخ شوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د سمندري ځواک قومندانانو د اربخاد امام په حرم کې پښتون سره له اربخاد امام او شهیدانو له ارمانونو سره خپل میثاک نه وکړ. ایرنا خبري ایجنسی راپور ورکړ، د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ سمندري ځواک قومندانانو نن د اسلامي انقلاب د اربخاد بنسټګر حضرت امام خمینی په پاک حرم کې د دغه ستراتیژیک ځواک د قومندان امیر البحر شهرام ایرانی پښتون سره د بیعت د نوي کولو دستور ترسره شوی. په دغه دستورو کې ګډون کوونکو د ګلانو د ګډې په ډالې کولو او د فاتحي او زیارت په لوستلو سره د اربخاد امام خمینی د لوړ مقام احترام وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د سمندري ځواک شجاع ځوانان هر کال د حضرت امام خمینی په مرکز کې پښتون سره د هغه بزرګوار لا ایډیا او سره خپل میثاک نوې کوي. د لیندې یقوس د میاشتې ومنټه د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ د سمندري ځواک ورځ او د پیکان توغندوی کشته د پرسنل او د حماسه 55 کلی زده. د افغانستان د طالبانو موخته حکومت خارج وزارت سرپرست ویل او سرګندونو کې ویل په تیرو 15 میاشتو کې چې طالبانو واک ترلاسه کړی لا ګاونډیانو سره د افغانستان تجارت لا ښه شوی دی. ارنا خبري ایجنس راپور ورکړ مولوی امیر خان موتکی د افغانستان په هرات کې د افغانستان د خارجه وزارت د نمائندګۍ د نوې ودانې په پرانیستونکو دستورو کې په خپل وینا کې وویل په هرات ولایت کې چې لا ترکمنستان او ایران هیوادونو سره ګډې پولې لري هڅه شوې ده څو تجارتي بهیر یې د تیر په نسبت لا ښه شي. هغه په دوام کې وویل په تیرو 15 میاشتو کې چې طالبان واک ته رسیدلي دي لا ګاونډیانو سره تجارت لا ښه شوی دی. امیر خان متکی هم دا زیاده ونه کړي د دغه ولایت امنیت ښه دی او باید د هرات ولایت په چیر په ولایتونو کې خدمت هم لا په ښه ډول ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا له ملي لوبډلې ته ماته ورکړې ده. په دې اړه زموږ د خبريال را لګلې راپور په ګډه سره او
د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنۍ لوبو په اوله لوبه کې افغان لوبډالو له سریلانکا څخه په شپېتو منډو سیالۍ وګټله. یاد لوبه تیره ورځ د سریلانکا په پایلیکلي لوبغالي کې پایته ورسېده چې د افغان ملي لوبډلې له خوا څخه د پچی تر ګټلو وروسته د توپوهنې پریکړه وشوه او په ټاکلو 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوزیدو سره سریلانکا هیواد ته د 215 منډو هدف وټاک. د افغانستان لپاره ابراهیم ځدران تر ټولو ډیری یا سلوش پاک منډې ترسره کړې چې په غوره لوبغاړي ونومول شو او په توپوهنه کې فضل حق فاروقي 4، ګلبدین نایب 3، یمن احمد زئی 2 او راشد خان 1 لوبغاړی وسوځو. تر دې وړاندې د افغانستان تر 40 کلنو کم عمره د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړو د آسیا 40 کلنو د فوټبال جام په مقدماتي سیالیو کې یو د 0 په توپیر له عمان هیواد څخه لوبه ګټلې وه. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. د پاکستان او ترکیه په خپلو کې هر اړخیزي ملګرتیاوي لا پراخوي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په استانبول کې سره کتلي او د دوړخیزو ملګرتیاو د پراختیا په باب ځینې فیصلې هم کړې دي. تسنیم خبری ایجنس راپور ورکړی د ترکیه ولسمشر د پاکستان لومړی وزیر ته د ترکیه د جوړې شوې دریمې جنگي کشته د سپرلو په دستورو کې په 2015 کال کې هم اسلام آباد ته د ترکیه د جوړې کړې شوې څلورمې کشته د سپرلو خبر هم ورکړ. د ترکیه ولسمشر د ترکیه او پاکستان نږدې اړیکو ته په اشاره سره د دواړو هیوادونو د ملګرتیا په پراختیا ټینګار کړی. د ترکیه ولسمشر هم دا راز دې ته په اشاره سره چې سکهال لا پاکستان سره دغه هیواد ډیپلوماټیک اړیکو د ټینګېدا 15 او یم کلیزه لمانځل شوې ده وویل د دواړو هیوادونو په درستو زمینو په تیر بیا په دفاعي صنایعو کې ملګرتیاوي مخ په پراختیا دي. د سوری ولسمشر بشار اسد په یوه سرګندونو کې ویلي د ایران اسلامي جمهوریت د سوری یو اغیز چیندونکي ملاتړ او پښتې باندې او د لبنان حزب الله غورځنګ د دمشق لپاره یو ستراتیژیک متحد شمیرل کیږي. د لبنان الاخبار خبرونې راپور ورکړې د سوری ولسمشر بشار اسد د سوری له چیړاندو او رسندوی چاروالو سره په کتنه کې د سوری د همتړونو په بابو ویل اسلام ایران په اغیز چیندونکي ډول له ایران ملاتړ کړی دی او هغه راز له دغه هیواد پوځي او اقتصادي پلوه ملاتړونو ته دوام ورکوي. د سوری ولسمشر هم دار ازله امریکا سره د دمشق د اړیکو په باب هم ویل ل امریکایانو سره هیڅ تماس نه لرو او موږ د امریکایانو تر نیواک لاندې له خاورې څخه د دوی د وستلو په اړه پر دوی د دباو لپاره د ولسی مقاومت پر سختولو تکیه کړې ده. د سوری ولسمشر هم دار ازله لبنان له حزب الله ولسی غورځنګ سره د سوری د اړیکو په باب هم ویل موږ د حزب الله ملاتړ کوو او دا ملاتړ به هم هغه راز دوام ولري. هغه هم دار ازله ترکیه سره د اړیکو د بیرته پیلیدا په باب هم ویل ترکیه د دمشق د غوښتو د پوره کولو لپاره خپل چمتواله اعلان کړی دی خو سوریا د ترکیه لخوا د عملی ګامونو په تمه ده. او د یمن د لوړې سیاسي شورا یو مسؤل مقام متحده عربي امارات د حضر موت پر ولایت د کنټرولولو لپاره په هڅه تورن کړ. سپورتنک خبری ایجنس راپور ورکړ د یمن د لوړې شورا سیاسي شورا یو مسؤل مقام محمد علی الحوثی په یمن کې د یو ډیم د جوړولو د بودیجې د تامینولو لپاره له اماراتو سره د یوې موافقې د لاسلیک کولو په باب د یمن د ریاستي شورا د مشر رشاد العلیمی د اعلامیې په غبرګون کې په خپل پیغام کې ولیکل متحده عربی امارات په عمومي افکارو د اختلاف دره برسره کیده او د عربستان د لمسون الهویری هڅه کوي په دقیقو ګامونو پورته کولو سره حضر موت ولایت په یمن کې د خپل استعماری حدودو سره یو ځای کړی. خو باید پام ولرل شي چې د اماراتو استعماری فکر څخه هم ځیر او هوښیار ووسو. دا د دې محل خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. عزت مند اوریدونکو، سم ترکیې ته د پاکستان د لومړي وزیر د سفر او د اړیکو د لوړتیا په باب تبصره دراورو. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په بلنې سره په دوه ورځني سفر ترکیې ته تللی دی. دا شهباز شریف دغه سفر چې په تیرو شپږو میاشتو کې ترکیې ته د هغه دوهم سفر دی، لا زیات د اسلام آباد او انقره ترمنځ د پوځي او اقتصادي مناسباتو د پراختیا په چولیز تنظیم شوی او د پاکستان د سمندري ځواک لپاره د ترکیې د جوړې شوې دریمې جنگي کشتۍ مخکتنه هم د دغه سفر یو بل چولیز اعلان شوی دی. ترکیه او پاکستان د ډیپلوماټیک اړیکو څخه د پاسه 25 کلنې مخینی سره په تیر جون میاشت کې د دوه اړخیزو خبرو اترو له 1900 پړاوونو وروسته د پاکستان او ترکیې د ترجیحي تجارت موافقه یا پی ټی ای لاسلیک کړی ده. د دغه موافقې په نتیجه کې ترکیه پاکستان ته د تعرفي د ټیرف د 216 خط په باب یو لړ امتیازونه ورکوي چې په هغو کې د 132 شیانو لپاره د فوري صفر امتیاز هم پکې شامل دی. پر دغه موافقه پسې په 13 اگست میاشت کې د دواړو لورو ترمنځ د تجارتي چارو د وزیرانو په وسیله د 5 میلیارد ډالري ارزښت سره د دواړو خست تجارت د زیاتولو په مخه سره یو تجارتي تړون هم لاسلیک شو. د پاکستان او ترکیې ترمنځ د تجارت ټولګه په 2018 او 2022 مالی کال کې 8.3 میلیون ډالر ته ورسېده، چې ترکیې ته د پاکستان صادرات 3.6 میلیون ډالر او له دغه هیواده د پاکستان واردات هم څه د پاسه 512 میلیون ډالر ارزښت درلوده. تجارتي انډول په 2018 او 2022 مالی کال کې د 1.15 میلیون ډالر په مثبت تجارت سره د ترکیې په ګټه دی. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف ائتلافي کابینه چې په 13 اپریل میاشت کې قدرت رسیدلې تر دې دمه له ډېر زیات اقتصادي او سیاسي شخړو سره لاس او ګریفان ده. داخلي سیاسي بې ثباتي او د ترهګرۍ په وړاندې تاوان موندنې زیاتې ده. د دغه هیواد پر مشکلاتو ور زیات شوي دي. له دې امله پاکستان د پورونو د فوري ورکولو له مشکلاتو څخه د تېرېدا لپاره IMF څخه د نوي پور د اخیستو او همدارز اوږدمهاله اقتصادي ثبات لپاره پروګرام هم په وړاندې لري. د اسلام آباد حکومت چې په ډېرو ترنګلو شرایطو کې د مالیاتو د زیاتولو او د سبسیډیانو د کمولو لپاره ګران اقتصادي فیصلې په وړاندې لري، په دوامدار ډول د سیمې له هیوادونو سره د تجارت د پراختیا او د مالی ملاتړونو لپاره له دوستو هیوادونو او څو اړخیزو ارګانونو سره رابطې کړې دي. ترکیه هم د پاکستان د حکومت په دغه ستراتیژۍ کې د یو مطرح هیواد په توګه دی. د دواړو هیوادونو د اړیکو په باب د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف وایي گروهمنیو جمع و کشمیر له موضوع د ترکیه د ملاتړ په باب دغه هیواد خدرونه وکړو او په دوه اړخیزو څو اړخیزو او سیمیزو ناستو کې له نږدو ملګرتیا او خوند واخلو. موږ اوس په اقتصادي ملګرتیا او متمرکز یو. د ترکیه او پاکستان اوسنۍ تجارتي سویه تر دې دمه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لوړ وضعیت د حقیقي انعکاس تر حده نه ده. د ترکیه او پاکستان د اړیکو پراختیا کومه نوې پیښه نه ده، ځکه چې د دغو اړیکو مخ په وده بهیر له 2010 کال څخه له امریکا سره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې په تاوتریخوالو پسې چټکه شوې ده. په سیاسي حوزه کې د واشنگټن لخوا د ترکیه او پاکستان په ضد د بندیزونو لګیدا دواړه هیوادونه د امریکا د سیاله په چورلیستوب کې سره همپالنې او پیوستون ته کاغلی دي او هم دغه موضوع د دوی د اړیکو او سیاسي دریزینو د لانس د کېدا سبب شوی دی. په پوځي حوزې کې هم پاکستان دغه هوا ته د ماډرن پوځي ټکنالوژي له واردېدا څخه د امریکا په مخنیوي پسې د سیمې او ختیځي هوادونو سره خپلې اړیکې پراخي کړي او له ترکیه سره د پوځي کشتیو د جوړونې په حوزې کې ملګرتیا هم په همدې موضوع کې یوه برخه ده. په سیمه کې د موجوده ظرفیتونو او سیمه ییزو اړیکو پراختیا اهمیت په پام سره که د سیمې له هیوادونو سره د پاکستان دوه اړخیزې اړیکې د سیمه ییزو ګټو او د ټرانزیټ په څیر له ظرفیتونو څخه د ګټه اخیستنې په چوکاټ کې په خپلو کې د مشترکو ګټو په اساس شي نو د نوموړو اندېښنو د شنډولو وړتیا هم ترلاسه کولی شي. لکه څنګه چې د کابو 50 میلیارډ ډالري ارزښت سره د چین پاکستان اقتصادي کوریډور یا سی پیک په توګه یوه ستره اقتصادي پروژه د بشپړېدا په حال کې ده او سیمه ییز جیو پولیټیک بدلون تر څنګ له سیمه ییزو قدرتونو سره د پاکستان اړیکې هم مخ په پراختیا او ګټورې کیدلی شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وژمې. اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو د تلپاتې وژمې له یوې بلې برخې سره ستاسو حضور ته حاضر شویم. د تلپاتې وژمې پروګرام نوې لری د بیلابیلو معرفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای له توګه او نظرونه تاسو ته وړاندې کوو. هغه حضرت د تلپاتې وژمې په دغه برخه کې د لویدیځو هیوادونو زیات غوښتنې ته په اشاره سره د لویدیځو هیوادونو فرعوني خوی بیانوي او په قرآن باندې په استناد سره هغوی د کفر خاوندان ګڼي چې خلک د جهنم خواته کاږي. د تاریخ په اوږدو کې قدرمن اوریدونکو د تاریخ په اوجدو کې تل نابرابرۍ، توپیر، د عدالت شتون او طاغوتیان وو او شته او دا د نن ورځ خبره نه ده، خو نن سبا د قدرت د اعمالولو لپاره طاغوتي هیوادونه د علم له اوزاره استفاده کوي او له ټکنالوژۍ استفاده کوي. یعنی مثلا فرض کړئ چې فرعون ویل الیسلی ملک المصر، ډیره ښه فرعون د مصر په محدوده کې چې هر غلط کار غوښتل ترسره کړي نو کولې. نن سبا امریکا چې همغه د مصر د هغه وخت د فرعون په شان ده، د امریکا په هیواد بسنه نه کوي او نه وایي الیسلی ملک الامریکا، بلکې راپاڅیږي او نور هیوادونو ته ورځي، هلته جنگ رامنځته کوي، سلطه پیدا کوي، اډې جوړوي. یعنی حالت په دې ډول دی او هغه کار چې نن سبا یې طاغوتیان د بشر له پوهنې او د پوهې له پرمختګ څخه په استفادې سره ترسره کوي، داسې توپیر دی چې هغه نابرابرۍ چې شته، هغه جنگ رامنځته کونه چې شته، له نورو وختونو څخه زیاته ده. واقعا عزیزون علیه ما انتم، د اسلام د ګران قدر پیغمبر نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم پاک رو نن سبا د بشر له دغه کړاو څخه زوریدلې دی او د بشر نیکمرغۍ غواړي او د بشر هدایت غواړي او د کلمې په حقیقي معنی د یو مهربان پلار پشان کوشش کوي چې بشر خوشبخت شي، هغه د صراط مستقیم په لور هدایت شي او هغه انجام ته چې د هغه په په ګټه دی ورسیږي. یو بل ټکی چې په دغه شریف آیت کې شته دا دی چې دغه آیت د قرآن کریم د براءت سورې په آخر کې دی. د قرآن کریم براءت سوره د جنگ سوره ده، له کفارو د براءت سوره ده، د مبارزې او هغه ته د ورته شیانو د حکم ورکولو مبارزه ده. د دغه سورې په آخر کې فرمایي عزیزون علی ما انتم، دغه خبرې چې می وکړې د ټولو خلکو لپاره دی. له دغه ټکي استفاده کولای شو او هغه دا دی چې هغه ویناګانې چې شته د غیر مسلمانو، غافلو او بې خبره وګړیو په عقل نه دي، د کفر مشرانو ته اړوند دي، هغو تشکیلاتو ته وینا ده چې د ټولنو په برخلیک باندې مسلط دي. او قرآن کریم په یوه ځای کې هغه د کفر د خاوندانو په توګه بللی دی. فقاتلو ائمت الکفر انهم لا ایمان لهم. یو ځای هم په قصص سوره کې ائمه یدعون الی النار تعبیر کړی دی او فرمایي وجعلناهم ائمت یدعون الی النار، چې خلق د جهنم په لور بوزي او هغوی جهنم ته وربولي. قدرمن اوریدونکو، د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
روت سپانو تا کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونه په دې شیبه کې ز فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم يم چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه وړاندې کړم. لما مول سره سم اول با د تهران او که وخونو زینی د کابل او بحرانی و رسپانو زینی مطالب با لتاسو سره شیریک کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. ګلونو اوریدونکو، د تهران له ورسپانو څخه په سر کې اطلاعات ورسپانه را اخلم. د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په قطر کې د ایران د فوټبال ټیم د عکسونو په چاپولو سره لیکي په زړه پورې او د خوښۍ رامنځته کوونکی بریا د ایران د فوټبال د ودې هیله ژوندۍ کړه. دغه ورسپانه په دوام کې لیکي چې د ایران د فوټبال ملي لوبډلې ټیم پرونه د جمعې ماپښین یوه نیمه بجه د قطر په دوه د قطر د 2022 میلادي کال نړیوال جام په دوهمې لوبې کې د ویلز فوټبال ملي لوبډلې په وړاندې دوهمه سیالي پیل کړه چې بالاخره له یوې کوټلې او ستړی کوونکې لوبې وروسته د ایران ملي لوبډلې د ویلز فوټبال ملي لوبډلې ته د 0 په مقابل کې په دوو ګولونو ماته ورکړه. د ایران لومړنی ګول روزبه چشمی او دوهم ګول هم رضاییان د لوبې په وروستیو څو دقیقو کې وکړ او د ایران ملت یې سرلوړی کړ. اطلاعات ورسپانه بیا په یو بل خبر کې لیکي چې د بشري حقوقو ادارې وایي افغانانو د ډیرو لوږو په وجه خپل اولادونه او یا د خپل بدن غړي خرڅوي. په دې اړه د ورسپانه یو راپور لیکلی چې موږ د دغه راپور څخه ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. په افغانستان کې د اردو جنگ جګړو د امریکایي تلاف شل کلن نیواک او په دغه کړکې زپلی هواد کې د طالبانو د حکومت رامنځته کېدل د افغانانو معیشتي او اقتصادي ناانډوله حالات داسې سخت کړی چې هغوی مجبور شوي خپل بچیان یا د خپل بدن ځینې غړي خرڅ کړي. دغه ادارې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی که په راتلونکي ژمي کې له افغانانو سره مرسته ونیشي نړۍ به د ډیرو بدو حالاتو کتونکي وي. دغه سازمانونه هم وایي چې په افغانستان کې د توکو د بیو په لوړېدو سره اړتیا ده چې له افغانانو سره په سخت ژمي کې د نغدي مرستې تر څنګ د ګرمو جامو او سرپنا او خواړو مرسته وشي. د دغې ادارې په خبره اوسمهال د افغانستان څلور ویشت اسار یا څلور میلیونه خلک په سختو شرایطو او ډیرو بدو حالاتو کې ژوند کوي. عزتمن اوریدونکو، اوس هم کیهان ورځپانه را اخلو. د تهران چاپ کیهان ورځپانه په خپل نننۍ کڼې کې د بیلابیلو مطلبونو تر څنګ د عراق په داخلي چارو کې د امریکا سفیر د لاسوهنې او په دې اړه د دغه هیواد د سیاسي غوسه تر عنوان لاندې لیکنه کړې ده. دغه ورځپانه لیکي چې عراقي فعالان د عراق د سیاسي ګوندونو سره چې د امریکا د سفیر الینارو مانوفسکی له پرله پسې کتنو او تګ راتګ نه تنګ شوي تاکید کوي چې د امریکا سفیر د عراق په کورنیو چارو کې د لاسوهنې تر پولې رسېدلې ده. عراقي سیاسي فعال او د پوهنتون استاد محمد السیدی په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل په عراق کې داسې یو سیاسي مسؤول نه دی پاتې چې د امریکې سفیر نه بي ورسره کتلی. دا اوس حکومت دی چې که کاروان سره یو بل سیاسي فعال علي العقابي په دې اکله لیکلي یوازنۍ ځای ته چې د امریکا سفیر تګ راتګ نه کوي د اهل تشیع او تسنن د اوقافو محکمه ده. د امریکا سفیر د عراق لومړي وزیر د کورنیو او بهرنیو چارو د وزیرانو او د مرکزي بانک له مشر سره لیده کاته کړي. عراقی فعال سمر دا پوښتنه مطرح کوي چې د امریکا سفیر د مرکزی بانک له مشر سره څه کار درلودلی شي. دا په داسې حال کې دی چې د عراق لومړي وزیر محمود السودانی د دې هیواد ټولو چارواکو ته امر کړی چې د مرکزی حکومت له اجازې پرته د بهرنیو هیوادونو له پلاو سره د ملاقات حق نه لري. د دولت قانون دولت هم تاکید کړی چې د امریکایي سفیر فعالیتونه د عراق ملي امنیت ته زیان رسولي او له سیاسي شخصیتونو او د مدني ټولنو له غړیو سره د رومانوفسکي د ملاقاتونو په اکله خبرداری ورکړی دی. زدمن آوریدن که کستا سخوا خبی نوزو کابل خواهد. کابل ورسپانو که مسیر ورسپانو انترنتی سایت تا یو کتن که و دغا د مسیر سایت لیکي طالبان یو ځل بیا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې د سرپرست حکومت پر چرواکو د سفر بندیزونه لیرې کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي د انزوا پالیسی په کار ورنکړي او د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ واټن باید کم شي. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې دریو میاشتو راهیسې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې د طالبانو د ځینو چارواکو د سفر معافیت نه دی تمدید شوی. د چارو شنونکي وایي د طالبانو له لورې د نړیوالو د غوښتنو نه منل کېدل د سرپرست حکومت د چارواکو د سفر د معافیت د نه تمدیدېدو اصلي لامل دی. د اقتصاد وزارت مرستیال بیا د طالبانو د ځینو چارواکو د سفر د معافیت نه غځېدل د هیواد په زیان کې ګڼي. مسیر رسپیان بیا په یو بل خبر کې لیکي چې د طالبانو سرپرست حکومت د ټول شمول حکومت د جوړېدو په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې د حکومت جوړول د افغانستان کورنۍ مسله ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرې چهارشنبې په ورځ د ټولنیز امنیت تړون د غړیو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ټول شمول حکومت د جوړېدو ضمانت چې د ټولو قومونو غړي پکې برخه ولري لومړیتوب دی. پوتین په افغانستان کې وضعیت ستونزمن بللی او دا خبرداری هم ورکړی چې ښایي ترهګرې ډلې د افغانستان څخه د ټولنیز امنیت تړون غړیو هیوادونو ته لاره ومومي. عزیزانو، دا هم د کابل اشتصوب رسپانه ده چې په خپل انټرنیټي سایت کې داسې لیکي: د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په نړیواله ورځ د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو حقونه په دوامداره توګه تر پښو لاندې شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان جمعه د لندې په څلورمه په یوه بیانیه کې ویلي، سره له دې چې افغان ښځې او نجونې لا هم له ځورونو، ویرې او تاوتریخوالي سره مخامخ دي، له بشري حقوقو د ملاتړ لپاره د دوی مبارزه ته باید بې پامي ونه شي. د دې سازمان په بیانیه کې ویل شوي، باید په یاد ولرو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه له 15 میاشتو راهیسې په دوامداره توګه د طالبانو لخوا تر پښو لاندې شوي دي. دغه سازمان له طالبانو غوښته چې د افغان ښځو او نجونو زپل ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز له نړۍ غوښته چې د ښځو حقونه د رعایتولو لپاره پر طالبانو فشار راوړي او ویلي دي چې دا ډله باید د نجونو ښوونځي پرانیزي. د بخښنې د نړیوال سازمان لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح شوې چې یوناما هم نن په یوه بیانیه کې وویل، په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه شوې ده. قدرمنو اوریدونکو، وزم له بهرني ورسپانو څخه کانفرنسیشن خبرونه ته یو کتنه کوو. دغه خبرونه په خپل ورستیو کې د طالبانو له لوري پارکونو او جیمونو ته د نجونو د تګ د ممانعت موضوع راسپارلې ده. خبرونه د افغانستان د ښځو لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي ایلسون داویدیان په وینا لیکي، دا د طالبانو له لوري له هم محضر څخه د میرمنو د اسفولو یوه بله بیلګه ده. داویدیان له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونه او آزادۍ بیرته ورکړي. خبرونه وړاندې لیکي، په تیرې نږدې نیمې پیړۍ کې په افغانستان کې د ښځو له حقوقو څخه اکثر وخت د جګړې د توجیه کولو لپاره سیاسي استفاده شوې ده. عزتمنو اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د بسیج د جوړولو کلیزه. گرانو قدرمنو اوریدونکو، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د مستضعفینو د بسیج د جوړېدو د کلیزې په مناسبت یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ایزانو د ایران د اسلامي انقلاب په برکت یو جوړ شوی ارګان بسیج دی. دا هغه ارګان دی چې د اسلامي انقلاب په پیاوړتیا او لډول ډول د سیسو سره په مبارزې کې ډیر مهم رول درلودل دی. دا مستضعفینو بسیج د ایران د اسلامي انقلاب یو بېساری امتیاز ګڼل شو. دغه ارګان باید هم د معنا او هویت له نظره او هم د چوکاټ د تشکیلاتو د ډول او برابریدنې له نظره د انسان په تاریخ کې یو بېمثاله نوښت بل شو. په حقیقت کې د اسلامي انقلاب د ستر بنسټګر او مشر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په حکم د مستضعفینو د بسیج جوړیدل د خلکو په لاس د اسلامي انقلاب د ساتنې او ټینګښت لپاره د غستر رهبر د بصیرت او دور اندیشه نښه ده.
عزیزانو، په نړۍ کې د انقلابونو یو ستر تاوان د خلکو ډډې ته کول او د انقلاب په بریا باندې د یو خاص ګوند یا پرګنې او زیاتره د پوځیانو واکمنېدل دي. په زیاتره انقلابونو کې کومو کسانو چې د سلطګرو واکمنانو ځای نیولی، د انقلاب له هدفونو او د ټولو انقلابونو د مهم هدف په توګه د ټولنیز عدالت له رامنځته کولو لیرې شوي دي. خو د ایران د اسلامي انقلاب بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د اسلامي انقلاب د لاسته راوړنو او ارزښتونو د ساتنې لپاره د بسیج د جوړولو په حکم سره خلک په ډګر کې وساتل. د اسلامي انقلاب له کامیابۍ کابو نه هم میاشتې وروسته، یعنی د 1909 میلادي کال د نومبر په 26مه نیټه، د اسلامي انقلاب ستر مشر حضرت امام خمینی په یو حکم کې د 40 میلیون کسیز بسیج د جوړولو حکم صادر کړ. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د مستضعفینو د بسیج د جوړولو د حکم په وخت د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د یو ډله غړیو په کتنې کې د هیواد د دفاع د ضرورت په اکله وفرمایل، د اسلامي حکومت ټول خلک باید پوځیان وي، په کار دي چې پوځي زده کړې ولري. یو هیواد پس له څو کلونو په یو داسې هیواد بدلیږي چې په 40 میلیونو ځوانانو سره 40 میلیونه ټوپکوال ولري، 40 میلیونه پوځ ولري، او دا یو داسې هیواد دی چې تاواني کېدای نه شي. د امام خمینی له دغو څرګندونو وروسته د اسلامي انقلاب شورا د بسیج د ملي ارګان جوړول تصویب کړل. دغه ارګان ټولو د ټولو رضاکارو کسانو د راغونډولو او ورته د ټریننګ ورکولو ترڅنګ هغوی له هر ډول ګواښ او له کورنۍ او بهرني تیری سره مقابلې ته چمتو کړ. په دغه مصوبې کې د ملي بسیج اداره د مشرتابه یا په ولسمشۍ پورې د پیلې رهبری شورا تر نظر لاندې جوړ شوه. د ملي بسیج د فعالیت د جوړېدو لا څو میاشتې نه وې تېرې چې د چارو چلولې د اسلامي انقلاب سپای پاسداران ته وسپارل شول. د اسلامي شورا د مصوبې له مخې دغه ارګان د مستضعفینو د بسیج برخه تر عنوان لاندې د اسلامي انقلاب په سپای پاسداران کې شامل شوه او قومانداني سپاه ته وسپارل شوه.
Thank you.
ایزانو د اسلامي انقلاب د هدفونو سترتوب او د خمنانو د سیسو پرخواله تقاضا کوي چې د اسلامي انقلاب او دغه د ارزښتونو او هدفونو د ساتنې لپاره د مختلفو پرګنو خلک په ټولو ډګرونو کې د یو منظم او منسجم ارګان په چوکاټ کې خپل شتون او ملاتړ څرګند کړي. د بسیج د جوړولو ستر هدف د اسلامي انقلاب په دفاع او امنیت کې د ولسی ګډون ساتل او پراخول وو. د ملي وحدت او پیوستون پیاوړتیا او له انقلاب او له اسلامي جمهوري نظام سره د خلکو د نشلي ان کی غوٹی کلا کول د بسیج د جوړولو دوهم هدف وو. بسیج په خپل څلوېخ کلن عمر کې د خپلو هدفونو ستره برخه تر لاسه کړې ده. که بسیج نه وینو معلومه نه و چې د اسلامي انقلاب برخلیک به څه وو. د اسلامي انقلاب په ساتنې او د هغه د بریاو په ټینګښت کې همدا د بسیج رول دی چې د دغه ولسي ارګان د جوړېدو کلیزه لا هم په درنښت سره نمانځل کېږي او هڅه کېږي چې د اسلامي انقلاب د ارزښتونو د لوړوي لپاره د بسیجي کلتور او تفکر د ټولنې په ټولو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري برخو کې وساتلې او پراختیا ورته ورکړل شي.
په تیرو څلوېښتو کلونو کې د بسیج د ژوند یو مهم پړاو په 1980 لسیزه کې د ایران د اسلامي جمهوریت پر خلاف د صدام رژیم د تپلې اته کلن جنگ دوران دی. د بسیج د جوړولو لپاره د حضرت امام خمینی د حکم د صادرېدو لا یو کال نه و تیر شوی چې د عراق با اس رژیم د تنکی اسلامي نظام د پرځولو او د ایران پر خلاف د لویدیځ او ختیځ د دوو سترو قدرتونو او خپلو نورو انډیوالانو په ملاتړ سره د ایران پر خلاف هر اړخیزه حمله پیل کړه. په دغه شان حالاتو کې چې جنگیالي ځوانان د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په اشاره سره د بسیجی تشکلونو لاندې په خود جوش توګه جبهو او محاذونو ته لاړل او د مقدس دفاع په اتو کلونو کې یې ډېرې اماسې او بې مثاله قربانۍ ورکړې. بسیجیان هغه رضاکار ځواکونه وو چې د خپل هیواد او انقلاب د دفاع لپاره په لوړو انګیزو سره د جنگ ډګرونو ته تلل او له ځانه د تیرېدنې او سرشیندنې په رویې سره یې د ایران په تاریخ کې تلپاتې حماسې ثبت کړې. د جنگ په سنګرونو کې د همدغو ولسي او بسیجي ځواکونو د شتون برکت وو چې د ایران د اسلامي جمهوریت په خاورې باندې د صدام له تیرې یو کال وروسته د صدام بعث رژیم په دفاعي حالت کې راغی او د سپاهي پاسدارانو لخکر لاخوا له منظم شوي ولسي ځواکونو جوړو پوځي یونیټونو په پرله پسې عملیاتو سره د عراق د بعض رژیم پوځ له خپلو ټولو نیولیو سیمو بهر وشړه.
ایزانو په تپلی جنگ کې د بسیجانو د حماسې اته کلونو د ایران د خلکو په ذهنونو کې د بسیج او بسیجی نوم لا ځانه په تیریدنې د ایثار او قربانۍ پر روحیې او میړانې سره پوخ کړی دی. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د بسیج د جوړېدو په کلیزه کې په خپل رستی پیغام کې وفرمایل که وغواړو چې د سرشیندنې خلوص او قربانۍ او د خدای له مقدس ذات او اسلام سره د خپلې مینې بشپړه مستاق وړاندې کړو نو کوم کس به یې له بسیجانو زیات حقدار وي. بسیج یوه شجره طیبه او هغه پیاوړي او له میوې ډکه ونه ده چې غوټې د پسرلي او د مینې د یقین د تاندوالي خوشبوی ورکوي. بسیج د عشق ونځې او د هغو ګمنامو شهیدانو او شاهدانو مکتب دی چې منونکې یې په لوړو او غورو ګلدستو باندې د شهادت او میړانې بانګونه ویلي دي. بسیج د پاک اسلامي فکر د خوندانو میقات او معراج دی چې روزل شویو بے گمنامی او پا بے نشانی کے نوم او نشانی گٹلی دا. بسیج د خدای مخلص لخکر دی چې د جوړیدو کاپی د ټولو مجاهدانو له اول نه تر آخره پورې لاسلیک کړی ده. زه تل د بسیجیانو د خلوص ارمان کوم او له خدای غواړم چې له بسیجیانو سره مې محشور کړي، ځکه چې په دې دنیا کې مې ویاړ دا دی چې خپله بسیجی یم.
عزیزانو، مو بسیج په مختلفو برخو کې د ځینو خاصو دندو د ترسره کولو لپاره یوازې یو معمولی او ولسی ارګان نه دی. بسیج یو تفکر او د ایران په اسلامي جمهوریت کې یو کلتور دی. د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ځایناستی حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د بسیج په اکله فرمایلی دی: که وغواړو چې بسیج په لنډه توګه معرفي کړو، نو باید ووایو چې بسیج یوه داسې ټولګه ده چې پکې ډیر پاک انسانان کار ته د هیواد تر ټولو تیار او سرشندونکي ځوانان د دې ولس د لوړو اهدافو په لاره کې او کمال او نیکمرغۍ ته د هیواد د رسولو لپاره راغونډ شوي دي. بسیج د هغو تشکیلاتو نوم دی چې پکې متفرق او یوازې کسان په یوې سترې او منسجمې ټولګې او د هیواد په مسایلو او د ولس په ضرورتونو باندې په یوې پوهې، ژمنې، بصیرې او بینا ټولګې بدلیږي. هغه ټولګه چې دښمن ویروي او دوستان هیلمند او ډاډمنوي. په حقیقت کې ټول مؤمن، پوه، بصیر، عاشق او په کارندې پوه او مین انسانان چې په هر ډګر کې وي او دی او د ولس لپاره ګټور دی د بسیج برخه ده. په دې وجه بسیج یو مقدس نوم دی.
د عشق د خونځي د دغو لارویانو او د هغو ګمنامو شهیدانو او شاهدانو په پاک روح په سلام استولو سره دغه پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه. Thank you.